الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور نو الله جل جلاله پر آدم عليه السلام د شیطان تسلط نه پریښاوه، بلکې فورا یا سمدستی د توبې توفیق ورکړي او د خپلې خوښې پر لارې برابر کړي. د آدم عليه السلام دغه توبه د مخه تر دې قبوله سوه چې له جنت راووځي. آدم عليه السلام ته د الله جل جلاله له طرفه کلمات یا جملې وروښول سوې چې هغه به یې ویلې او الله جل جلاله یې توبه قبوله کړه. د دغو کلماتو په باره کې مفسرین وایي چې هغه کلمې دغه جملې دي: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، چې دا د سورة الاعراف 23 نمبر آیات دي. دغه آیات شریف د هر عاصي او هر ګناهکار دپاره دعا ده. که د یو چا څخه د الله جل جلاله نافرماني پیښه سي، دغه دعا دي وایي: الله جل جلاله به عفو ورته وکړي. الله جل جلاله نور هم پسې فرمایي:
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
الله جل جلاله وفرمائل كشت سي دوار لدغ جنت طول يعني سرد إبليس زين استاسب د زینو نورو دشمنان یاست. نو که تاسی تزماله طرفه لارښوونه راغله چې کتابونه او رسولان دي، که چا زما د لارښوونو متابعت وکړي، نو هغه به نه په دنیا کې ګمراه کیږي او نه به په آخرت کې په الهي عذاب بدمرغه کیږي.
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى.
او هر هغه څوک چې زما له ذکره زما د لارښوونو څخه مخ وګرځوي، د الهي دین متابعت نه کوي، نو خامخا هغه لره په دنیا کې ژوند کول تنگ او سخت دي، یا په قبر کې سخت عذاب ورلرسته، او د قیامت په ورځ به یې له قبر روند راپورته کو، او د حشر میدان ته به یې روند راولو. هغه انسان چې د الله جل جلاله له یاده غافل وي او یوازې د دغې فانی دنیا ژوند یې د خپل ځان مقصد ګرځولی وي، د هغه انسان ژوند به تریخ او تنگ وي. که څه هم دغه انسان په ښکاره او ظاهره سره د ډیر مال او دولت خاوند وي، که څه هم د عیش او عشرت سامان ډیر ولري، خو بیا به هم په خپل ژوند کې ناراضه او پریشانه وي. هغه څوک چې په زړه کې د توکل او قناعت پر ځای حرص او امیدو ځای نیولی وي، د مال د لږېدو څخه بیریږي او تل یې د زیاتېدو په فکر کې وي، او په دې چرتو کې ډوب وي چې شل سل کې او هغه سل ژر تر ژره زرو ته ورسوي، د دغو کسانو دپاره د مرګ یادول او د پیسو د لږېدلو اندېښنې د روح او بدن سوهان وي. د اروپا او امریکا ډېر شتمن او مالداره خلق د ډیرو چرتو او پریشانیو په سبب په څلېرویشت ساعته کې فقط درې ساعته بجیږي، خو هغه ډیر بختور خلک فقط سلور یا 15 ساعت خوب کولای شي. لوی لوی سرمایداران او میلیونران د دنیوي مصیبتو او کشالو له سبب کله کله دونه پتنګ سي چې تر ژوند یې مرګ خوښ وي، او داسې ځانوژنې یا خودکشي په کفري هیوادو کې ډېرې زیاتې لیدل کېږي. واقعي کیسې او ثابته تجربې دا شاهدي ادا کوي چې په دې دنیا کې قلبي سکون او حقیقي اطمینان بې له د الله جل جلاله له ذکره او یاده په بل شي کې نسي حاصلېدلی. بیا نو آدم او حوا علیهم السلام ځکې ته راکښته سوه، همدارنګه ابلیس علیه اللعنه هم ځکې ته راغلی. اوس نو چیرې او پر کوم ځای راکښته سوه؟ د دغه ځای په اړه مختلف قولونه موجود دي، خو هغه راجح قول هغه دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایتوي او وایي آدم علیه السلام په هند کې راکښته کړل سو، او حوا علیه السلام د سعودي عربستان په مشهور ښار جده کې راکښته کړل سو، او آدم علیه السلام په مځکه کې په حوا پسې ګرځېدی تر څو چې د عرفات پر غونډۍ سره یو ځای سوه. نو ځکه دغې غونډۍ ته عرفات ویل کېږي چې د آدم او حوا علیهم السلام د پیژنګلوي او یو ځای کېدلو ځای دی. بیا نو الله جل جلاله له دوی دوو څخه بشر نشر کوي. الله جل جلاله فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني نشر يكره لدوی دوالو څخه ډیر سړي او ډیر ښځې. امام طبري روایت کوي چې حوا عليه السلام سلويشت اولاد په شل ولادت وزېږول، يعني شل واره ولادت کړی دي او هر واره خبرګولان زېږول چې یو به نارینه او بل به ښځه وو. د حوا عليه السلام د لومړي ولادت اولادونه یا په بل عبارت اول اولاد یې قابل او د هغه سره زیږېدلې خور قلیما یا اقلیمیا و، او اخرنی اولاد یې عبدالمغیث و، او د هغه سره زیږېدلې خور ام المغیث نومېدل، او بشر په کراره کراره پر ډېرېدلو سو. همدارنګه د آدم علیه السلام د اولادو څخه نور اولادونه پیدا کېدل او ډېرېدل، او د دوی نبی آدم علیه السلام و چې دوی ته الهی جن او د جن احکام ورشول. د دغه وخت خلق ټول یو امت او موحدین و، هیڅ مشرک وجود نه درلودی. ابن حبان په خپل صحیح کې د هغه اوږده حدیث شریف روایت کوي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ډیرو پښتنو په لړ کې دا پښتنه هم وکړه چې ویل یا رسول الله اول رسول څوک وو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آدم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي ما وویل آیا هغه نبی مرسل وو؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هو. الله جل جلاله بخپل بلا کیف لاسر خلق کړی، او بیا یې خپل روح پکش پکړی، او بیا یې مستقیمی خبري ورسره وکړه. یعنی الله جل جلاله د آدم علیه السلام سره بلا ترجمانه بلا وحی بلا واسطه مستقیمی خبري وکړه، چې دغه حدیث شریف لفظ داسې دی: قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم. قلت يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. دلتا يوي خبرتا توجه بكارد هغا داچه آدم عليه السلام نبيو كرسول. بجي على مختلف قولنا استه، خدا علماء و پنیز هغه راجحه او صحیح قول دادی چې آدم علیه السلام نبی و رسول ندی، بل دا چې ځینی علماء کرام د رسول او نبی په منځ کې فرق اجدی، او د دغه فرق د پاره مختلف قولونه او مختلف شرطونه بیانوي. خو ځینی علماء د نبی او رسول په منځ کې فرق نه اجدی، او وایي هر نبی رسول دی او هر رسول نبی دی. څنګه چې دغه بحث خپل ځان ته اوږد بحث دی او زه دلته قصه بیانوم، نو تر هغه بیان تیریږم او خپله قصه پسې پوره کوم. ابن جرير او ابن كثير رحمهم الله او نور د ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي او وای کله چې ادم عليه السلام د الله جل جلاله په امر د جنت څخه مزکی تراکشته کړل سو د هر شي صنعت او جوړول وروښول سو، نو ادم عليه السلام په داسې حال کې مزکی تراغلی او پر مزکه ژوند شروع کړی چې هم عالم وو هم په لباس پټ وو کالی اغوستی وو او د ابتدائي صنعت لکه اور بلول د اوسپنې او لرګیو څخه د ضروري شیانو جوړول د لباس او نور شیانو جوړولو لارې چارې هم زده وې چې دغه معلومات هغه د نن ورځې د ځینو خلقو خبرې ردوي چې دوی وایي په شروع کې انسان لڅ او ناپوه او بیا یې په وروسته کې او په کراره کراره سره دغه شیان زده کړل، خو په حقیقت کې داسې نه ده، بلکې د آدم علیه السلام د خپل ژوند په شروع کې دغه شیان زده وه. که څوک ووایي چې دا څنګه کیږي چې اوس هم په افریقا کې داسې وحشي قبیلې سته چې تر اوسه بې علمه بې صنعته او وحشي ژوند کوي، علما وایي چې هغه خلق په شروع او ابتدا کې د مځکې د اصل او مرکز څخه ورک سوه، د خلقو د اجتماع او ټولنې څخه لرې او تنها سوه، او تر اوسه هغه اولنی او ابتدایي ژوند کوي. خو په حقیقت کې علم او تمدن د هغه اولی لحظې څخه د انسان یا انساني ټولنې سره شروع سوی دی. په غوره او راجحه روایت کې ویل کیږي چې آدم علیه السلام زر کاله ژوند وکړي او د خپلو اولادو لمسیانو کډوسیانو او د هغو د لمسیانو او کډوسیانو څخه یې ډیر زیات شمیر ولیدل. په اسرائیلیاتو کې راغلی دي چې د آدم علیه السلام اولاده د ده په ژوند کې څلورو لکو نفرو ته ورسېدل، خو موږ به تر اسرائیلیاتو تیر سو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسرائیلیاتو په اړه فرمایي چې مې منی او مې ردوي. خو یقیني خبره دا ده چې د آدم علیه السلام په ژوند کې بشر ډیر او نشر سو، او دغه خبره په قران مجید کې ذکر شوې ده. الله جل جلاله فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او نشر يكل لدوی دواړو څخه یعنی آدم او حواء عليهم السلام څخه ډیر سړي او ډيري ښځې، او بیا د خلق شمیر نور هم ډیرې دي تر څو چې د مزکی پر مخ هغه اوله لویه ګناه پېښه شوه چې هغه ګناه او معصیت د قابل پلاس د هابل وجلوه. رونو او خوندو، د آدم علیه السلام د لومړنیو اولادو څخه یو هم قابل وو. حتی په یو روایت کې ویل کیږي چې د آدم علیه السلام اول اولاد قابل وو، او الله جل جلاله په خپل کلام قرآن مجید کې د قابل هغه کیسه چې خپل ورور هابل یې وواژه ذکر کړې ده، او هغه قصه داسې ده. د قابل په طبیعت کې زجوالی او شدت پروت وو، مګر هابل پوست سندار حلیم او مهربانه سړی وو. قابل د کښت او زراعت په کار مشغول وو، بزګري یې کول، او هابل د پسو په روزلو او تربیه کولو مشغول وو. چوپانی یې کول، او تاسو ته معلومه ده چې چوپانی رحم او شفقت ته ضرورت لري. چوپان باید پر حیوان رحم ولري، داسې نه چې حیوان وږی وي او د ده پروا نه پکیږي، یا حیوان تږی وي د یې هیر کړي، یا حیوان ضعیفه وي د یې دروند بار پر باروي، دا ظلم دی. نو اصلا د حیواناتو روزنه رحم او شفقت غواړي، او هابل هم پوست او مهربانه سړی وو. په هغه وخت او د ژوند په شروع کې بشریت د نسل د ډیروالي دپاره یو بل مخالف قانون ته ضرورت درلودی. تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ په الهي شرع او قانون کې د خور سره واده کول حرام او ناروا دي، مګر په هغه وخت کې د آدم علیه السلام اولادونه ټول سره ورونه او خوندي وو، ځکه ټوله د آدم علیه السلام زامن یا لوڼې وو. نو د دې دپاره چې بشر او انسانان ډیر سي، دهغه وخت شریعت او قانون داسې وو چې هر رور د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغې خورې چې د ده سره غبرګولۍ زیږېدلې وي. نو د دغه شریعت او قانون په اساس قابل د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغه د ده غبرګولۍ خوره څخه او حابل هم د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغه د ده غبرګولۍ خوره څخه. نو د حابل خور د واده کولو په لحاظ قابل ته ورنږدې وه، باید د هغې سره یې واده کړی وای، او حابل باید د قابل د خور سره واده کړی وای. مګر د حابل خور د شایست په لحاظ د قابل تر خور لږ او کمه وه، نو د قابل دا نه وه خوښه چې د ده خور د حابل سره واده وکړي او دی د حابل د خور سره واده وکړي، بلکې قابل غوښته چې دی د دغې خپلې خور سره واده وکړي. حال دا چې دغه کار حرام و. آدم علیه السلام چې د دوی دپاره نبی و، دغه کار یې په الهي امر سره حرام کړی و، او قابل په دغه قانون او شریعت سره نو راځي. بل دا چې د دوی په شریعت کې د آدم علیه السلام له طرفه یو بل قانون هم ایښول سوی و چې هغه د حق د ثابتولو دپاره د قربانۍ قانون و. قربانۍ څه شي ده؟ قربانۍ اصلا هدی ده چې د بنده له طرفه یو شی الله جل جلاله ته د ثواب د حاصلولو په نیت هدی کیږي. لکه نن ورځ چې موږ مسلمانان هم د هدی په نامه سره قرباني لرو. هدی څه شي ده؟ هدی هغه حیوان دی چې موږ الله جل جلاله ته ورکوو، د هغه عز وجل د رضا او د ثواب حاصلولو دپاره یې حلالوو. که څه هم د هغه حیوان غوښې پر فقیرانو او غریبانو ویشل کیږي، خو اصلي نیت مو دا دی چې موږ دغه حیوان د الله جل جلاله دپاره حلالوو چې دې ته قرباني ویل کیږي. نو هغه وخت هم د آدم علیه السلام د اولادې دپاره د قربانۍ شریعت موجود و. څرنګه چې هغه وخت غریبان او مسکینان نه وه، نو دغه قرباني به یې د الله جل جلاله د رضا دپاره یو ځای کښېښول، او د دوی دپاره د قربانۍ د قبلېدلو یا نه قبلېدلو علامه هم موجوده وه. او هغه علامه داسې وه، کمه قرباني چې به قبوله سوه هغه قرباني اور خوړل یا وړل، د اسمان له طرفه به سایقه یا په اوریس کې اور راغلی هغه قرباني به یې وسوځل یا یوړل، چې په دغه سوځلو سره به دا معلومه سوه چې دغه قرباني الله جل جلاله قبوله کړه، او کمه قرباني چې به نسوه قبوله هغه به دغسې پاته وه. کله چې د آدم علیه السلام له طرفه د قابل او حابل د دعوې د فیصلې دپاره قرباني مقرره کړل سوه، نو حابل چې چوپان و د خپلو مواشیو او پسو څخه یې هغه ډېر ښه پسه د قربانۍ دپاره کښېښاوه، هغه ښه او چاغ پسه یې د الله جل جلاله د حج دپاره خوښ او اختیار کړی. مګر قابل چې بزګر و، داسې حبوبات یې راوړل چې د خوړلو وړ او لایق نه وه، خراب او بیکاره غنم یا داسې نور بیکاره حبوبات یې د قربانۍ دپاره کښېښول. په سبا ورځ چې راغله ویلیدل چې د حابل قرباني قبوله سوې ده او د قابل قرباني پر هغه حال پاته ده، هغه اور هیڅ نه دی ځینې مشتی. دلته نو د قابل عناد نور هم زیات او ډېر سي، ځکه یو خو قابل نه غوښته چې د حابل د خور سره واده وکړي او بل یې قرباني هم نسوه قبوله. نو شیطان دا وسوسه ور واچول چې ورور دې ووژنه، او قابل هم د حابل د وژلو نیت او اراده وکړه. څرنګه چې قتل او وژنه په دوی کې عادت او معمول نه وه، او دا لومړی جریمه ده چې د بشر په تاریخ کې پیښیږي، نو قابل ورغلی او خپل ورور ته یې وویل زه تا وژنم. حابل که څه هم په بدن او قوت تر قابل لوی او زیات و، قابل ته یې وویل که څه هم ته وغواړې چې ما ووژنې، خو زه د خپل ځان دفاع نه کوم، ته مې ووژنه خو زه لاس نه درغځوم او نه دې وژنم، خو دغه زما په وژلو سره به یوه بله ګناه هم ستا پر هغه نورو ګناهو چې تا کړي دي زیاته سي. نو واقعا هم په یوه تاریکه شپه او په داسې وخت کې چې حابل بدو قابل یو لوی ډبره واخیسته او حابل یې پر سر په وواهه او ویې واژه. د بشر په تاریخ کې د قتل او وژنې لومړۍ جریمه دغه ده چې قابل خپل ورور حابل ووژي. اوس قابل اریان سو چې د دغه وژل سوي ورور په مړه جسد څه وکړي، ځکه دا لومړی نفر دی چې مري یا وژل کیږي. تر حابل د مخه څوک نو مړ سوی او دوی نه پوهېدل چې په مړو باید څه وکړي. اوس یې ورور مړ ورته پروت دی او دی اریان دی چې څه په وکړي. نو یې د حابل جسد په شا کړي او رهي سو، نه پوهېږي چې چیرې یې یوسي او څه په وکړي. قابل پر دغه حال وو چې د مړه ورور جسد یې په شا ګرځاوه چې الله جل جلاله دوه کارګان را ولېږل. دغه دوه کارګانو د قابل په مخ او حضور کې جنگ سره وکړي او هغه یوه کارګه هغه بل ووژي. هغه ژوندي کارګه په مځکه کې غار وکیندي او وژل سوی کارګه یې دغه غار ته ورواچاوه او بیا یې خاورې پر واچولې. قابل ورته ګوري او د کارګه څخه یې دا زده کړه چې خپل ورور څنګه په خاورو کې شخ او پټ کړي. قابل هم ځکه وکیندل او د حابل جسد یې په هغه غار کې کښېښاوه او خاورې یې پر واچولې. بیا نو پښېمانه وو چې څنګه او ولې مې خپل ورور وواژه. پر خپل معصیت او د الله جل جلاله پر نافرمانی نو پښېمانه چې توبه وکړي او د الله جل جلاله څخه مغفرت وغواړي. فقط د ورور پر وژلو پښېمانه وو. او تاسو ته دا معلومه ده چې په توبه کولو کې یوازې پښېماني کفایت نه کوي، دا چې انسان پر دې پښېمانه او غمجن وي چې ولې مې دغه ناوړه کار وکړي دا توبه نه ده، بلکې د الله جل جلاله څخه به د مغفرت غوښتنه هم کوي. دغه قصه او د هغې واقعات الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې ذکر کړی دی او د سورة المائده په 20 نمبر آیات او نورو ورستنوی آیاتو کې فرمایي:
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
يعني اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دويتا بني إسرائيل يا قريشتا دا آدم عليه السلام دا دو زامنو جهابل أو قابل و خبر بحق سر ووايا. کله چې نږدې کړه دوی دواړو قرباني، نو د دوی دوو څخه د یوه قرباني قبول سوه او د هغه بل څخه نسوه قبوله. دا پس هغه چې آدم علیه السلام غوښته چې د هغې نجلۍ نکاح د حابل سره وتړي، چې د هغې نکاح قابل د خپل ځان دپاره غوښته. نو د آدم علیه السلام په امر دوی د الله جل جلاله دربار ته د دې دپاره قرباني وړاندې کړه چې دغه نجلۍ د هغه چا سي چ قربانی قبول سی. هغه چې د حابل قربانی قبول سو، د اسمان له طرف او راغلی د حابل قربانی چې یو چاغ او شایسب سو هغه یوړی، چې په هغه وخت کې دا د قربانی د قبلېدلو علامه و. په تفاسیر کې راغلی چې دغه د حابل د قربانی پسه چې یوړل سو په جنت کې وساتل سو او بیا د اسماعیل علیه السلام د حلالولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام ته راوړل سو چې د اسماعیل علیه السلام پر ځای حلال کړي. نو د دغه عناد او عداوت په سبب قابل وهابل ته وویل چې زه به خامخا تا ووژنم. هابل وویل بشکه چې الله جل جلاله د متقانو او پرهیزګارانو څخه قرباني قبلوي، یعنی دا غزما قرباني چې قبول اسوه دا هغه سبب دادی چې زه په خپل اعمالو او اقوالو کې صادق او مخلص یم. نور یې هم ورته وویل کچیرې تا ما ته د دې دپاره لاس راوغځاوه چې ما ووژنې، زه تا ته د دې دپاره د خپل لاس غځونکی نه یم چې تا ووژنم. بېشکه زه د هغه الله جل جلاله څخه بیریږم چې رب العالمین دی، یعنی زه له تا څخه نه بیریږم بلکې د الله جل جلاله څخه بیریږم، او تر کومه وخته چې شرعي امکان وي غواړم چې د خپل مسلمان ورور په وینو خپل لاسونه ونه لړم. ایوب سختیانی رحمه الله به ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې هغه لومړنی سړی چې په دغه آیات شریف عمل کړی دی او خلقو ته دغه خپل عمل وشکاره کړی، هغه حضرت ذنورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دی، ځکه د خپل ژوند او حیات قربانی کړل مګر په دې خوش او راضی نسو چې د ده د ژوندي پاتې کېدلو دپاره دی د یو مسلمان ګوته هم پریس. خیر، هابل نور هم وویل زه د دې اراده لرم چې ته زما د وژلو په ګناه او په خپله هغه ګناه چې پخوا دې کړې ده اخته سې، نو ته به د اور د ملګرو یعنی د دوزخیانو څخه سې، او همدغه اور د ظالمانو هغه چې په ناحقه سره وینې تویوي جزا ده. نو قابل ته هغه د ده سرکشه نفس د ده د ورور وژل شوی سول، نو یا هغه خپل ورور هابل ووژي، نو دی د دغه وژنې په سبب د دنیا او آخرت د تاوانیانو څخه وګرځېدی. د دنیا تاوان خو یې دادی چې ښه ورور یې د لاسه ورکړ، او د آخرت تاوان یې دادی چې دی په دنیا کې د ظلم د صلې رحمي د قطع کولو د امنیت د خرابولو او وژلو بانی او مؤسس، او تر ده وروسته چې هر څوک دغه د وژنې ګناه کوي دی د هغو ټولو سره په هغه ګناه کې شریک. کله چې ورور ووژي نو هغه یې په شا ګرځاوه، ځکه د شخولو چم یې نه وزده. بیا نو الله جل جلاله یو کارګر راولېږي چې په خپله مشوکه او پنجو سره یې د دې دپاره په ځمکه کې کیندل کول چې قابل ته وښي چې څنګه د خپل ورور جسد پټ کړي. قابل چې په دې نه پوهېدی چې د خپل ورور جسد څنګه پټ کړي او اوس یې کارګه ولیدی، نو یې وویل افسوس دی وي مالره، آیا زه د دې څخه عاجزه وم چې داسې سم لکه دغه کارګه چې د خپل ورور جسد مې پټ کړی وای؟ او بیا نو وګرځېدی د پښېمانۍ کوون، پر دې پښېمانه و چې ولې مې خپل ورور ووژي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد ترمذی او ابو داود یې روایتوي وایي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د هغې فتنې په وخت کې چې د حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه پر ضد جوړه سوې وه، او حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه پکې شهید ووژل سو، ویل شاهدی ادا کوم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل دغه به فتنه او امتحان وي، او د فتنې په وخت کې ناس سړی تر هغه ولاړ سړی ښه دی، او ولاړ سړی تر تکون کې سړی ښه دی، او تکون کې څوک تر هغه چا ښه دی چې په دغه فتنه کې حصه او شراکت لري، یعنی کوشش پکې کوي. یو چا وویل کچیرې دغه د فتنې په وخت کې یو څوک زما کور ته را ننوتی او زما د وژلو دپاره یې لاس را اوږد کړي غوښتل یې چې ما ووژني، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دغه وخت او حال کې داسې څه لکه د آدم علیه السلام زوی هابل هغه چې خپل ورور قابل ته یې وویل لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین، کچیر تا ماته د دې دپاره لاس را وغځاوه چې ما ووژنې، زه تا ته د دې دپاره د خپل لاس غځونکی نه یم چې تا ووژنم. بېشکه زه د هغه الله جل جلاله څخه بیریږم چې رب العالمین دی. نو وروره، که د فتنو په وخت کې یو څوک غواړي چې تا ووژنې، بیا هم ته د هغه د وژلو کوشش مه کوه، ځکه شهید تر قاتل ښه دی. همدارنګه د فتنو په وخت او حالات په هغه اوږده حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول راغلی دی چې فرمایي فکن عبد الله المقتوله ولا تكن عبد الله القاتل. يعني ده فتنو په وخت کې د الله جل جلاله وجلسوي بندسه او د الله جل جلاله وجن کی بنده مکیږه. کته ووجلسه دا ساده لپاره ترجه شده چې بل ووجنه، یعنی خپل ځان مرګ ته ورکړه خو بل څوک مو وجن. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری، امام مسلم او نور یې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرم هیڅ انسان په ظلم سره نه وجل کیږي مگر د آدم علیه السلام پر اول زوی قابل د دغه وجنې په مثل ګناه زیاتیږي. دا ځکه چې دی اول هغه څوک دی چې د وجلو لار او طریقه یې کشول. مقصد دا چې د قیامت تر ورځې چې هر ناحق وژنه کیږي پر قابل د یوې وژنې ګناه نور هم زیاتیږي. دا ځکه چې هر څوک د یوې ګناه اساس او بنسټ کیږي، هغه خپل ګناه خو یې دچ ده، او د قیامت تر ورځې چې هر څوک هغه ګناه کوي دی په هغه ګناه کې ورسره شریک. دغه مسأله عامه ده، د هرې ګناه د تاداو او بنسټ شولو دغه سزا ده. نو قابل یوازې دا نه چې هابل یې ووژي، بلکې دغه د وژلو اساس او بنسټ هم دکښې شاوه. نو خود د هر وژونکي سره په ګناه کې شریک. کله چې قابل خپل ورور ووژي نو وتښتوي، نه غواړي چې د آدم علیه السلام سره مخامخ شي، فله ښځه یې ورسره رهي کړه او لاړې. هلته په اواره مځکه او دشتو کې ژوند کاوه. آدم علیه السلام غرو ته نږدې یا د غرو په لمنو کې ژوند کاوه، مگر قابل د آدم علیه السلام څخه لري په دشت او بیابان کې ژوند شروع. د دوی په منځ کې ارتباط او علاقات پرې سو، یو له بلې حال نصر درلودي. بیا نو دلته په دشت او صحرا کې د قابل اولاده ډېرېدل او نشرېدل، او د ده په اولاده کې فسق، فساد او فحشا نشر سو. هو دوی موحدین و، یوازې د الله جل جلاله عبادت یې کاوه. شرک او د بوتانو عبادت نو پکښ موجود، مگر د آدم علیه السلام د شریعت څخه مخالفت او فاحش کارونه کول. تقوا پکښ لرسوه او فاحش کارونه کول، نو خود ګناهونه پکښ ډېرېدل. اوس نو خلق دوه حصو ته وبېشل سوه، چې یوه ډله د شر او فساد خلق دي او هغه د قابل سره دي، بل ډله د خیر او تقوا خلق دي چې هغه د آدم علیه السلام او د هغه د نورو زامنو سره دي. آدم علیه السلام نسو شپته کال ژوند وکړي. د آدم علیه السلام اصلي عمر زر کالو، مگر د دل عمر څخه سلويش کال واخیستل سو. دا سه ډیر صحیح احادیث چې ترمذی او نور د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام خلق او پیدا کړي، د هغه شا یاملای ورمسح کړه. دا آدم علیه السلام دم لاسخه د اولادې ټول هغه انسانان چې د قامت رضیه الله جل جلاله خالق دی راول ویدل یا راووتل، او الله جل جلاله د دوی څخه د هر انسان د دوو سترګو په منځ کې د نور یو ځلا او روشنایي وګرځول، او بیا دغه انسانان پر آدم علیه السلام عرض کړه او ښکارا. آدم علیه السلام وویل یا رب دا څوک دی؟ ویل دا ستا اولاده ده. نو آدم علیه السلام په دوی کې یو سړی ولیدی چې د هغه دغه د دوو سترګو نور یې خوښ سو. نو یې وویل یا رب دغه څوک دی؟ ورته وویل سوه دا په آخرنیو امتو کې تا د اولادې څخه یو سړی چې داود ورته ویل کیږي. آدم علیه السلام وویل زما ربه د ده عمر دې څونه ګرځولی دی؟ ویل شپېته کاله. آدم علیه السلام وویل الهی زما له عمره سلویش کاله ورزیات. الله جل جلاله په خپل قدرت د آدم علیه السلام غشتنه ورپرک. کله چې د آدم علیه السلام عمر نسو شپېته کاله پوراسو، نو ملک الموت د روح زولو د پاره ورته راغلی. آدم علیه السلام پوهېدی چې د ده عمر زر کاله دی. نو ملک الموت ته وویل آیا زما له عمره سلویش کاله نه دی پاته؟ ملک الموت ورته وویل آیا تا خپل زوی داود ته سال عمره سلویش کاله ور نکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای آدم علیه السلام انکار وک، او د ده په اولاده کې انکار موجود سو. خدغه انکار یې په قصد سره نو، هغه د عمر ورکول یې هیر و، نو د ده په اولاده کې هیره موجوده سو. او آدم علیه السلام خطاوت، نو د ده په اولاده کې خطاوتل موجود. آدم علیه السلام ولی منکر سو؟ ځکه هیر یوه دغه کار یې په قصد او اراده سره نه و بلکې په هیره سره و. مګر بیا هم دغه انکار هیره او خطاوتل د بشر طبیعت وګرځېدل. انکار کوي شی هیریږي او خطاوځي. څرنګه چې د ده دغه کار د نسیان په سبب و نو انسان ورته ویل کیږي، وایي الانسان من النسیان. آدم علیه السلام وفات سو، خو د هغه د شخېدلو دپاره هم یو قصه سته چې هغه دا کله چې ملک الموت ورته راغی، ده علیه السلام د خپل خلافت دپاره او د ده پر ځای د کښېنستلو دپاره شیس علیه السلام غوره او اختیار کړي. شیس علیه السلام د آدم علیه السلام زوی دی او الله جل جلاله د هابیل تر مرګ وروسته ورک. کله چې هابیل ووژل سو، د هغه مور او پلار یعنی آدم او حوا علیهم السلام ډیر په غمجن او پریشان سوه. نو الله جل جلاله آدم او حوا علیهم السلام ته د هابیل په عوض او بدل کې شیس علیه السلام ورک. او د شیس معنا هبه، عطا او ورکړه ده، یعنی د هابیل تر وژل کېدلو وروسته الله جل جلاله د ده مور او پلار ته دغه زوی په هبه او عطا کې ورکړي. او شیس علیه السلام نبی دی، لکه څرنګه چې په یوه اوږده حج شریف کې هغه چې ابن حبان یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي راغلی دی چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ډیرو پښتنو په لړ کې دا پښتنه هم وکړه چې وایي ما ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تول يا رسول الله الله جل جلاله تو كتاب نازل كريدي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال سل صحيفه او سلور كتاب جده غود جمله سخيه پرشيس عليه السلام پنزو صحيفه نازل كريدي او پر اخنوخ عليه السلام يه چې ادریس عليه السلام دي جرش صحيفه نازل كريدي او پر ابراهيم عليه السلام يه لس صحيفه نازل كريدي او لس صحيفه پر موسى عليه السلام د مخه تر هغه نازل كريدي چې تورات پر نازل. او بیا الله جل جلاله تورات، زبور، انجيل او فرقان نازل کړه. نو دهغه صحیفو او کتابو شمیر چې د الله جل جلاله لطرفه نازل سوی دي ټول سل صحیفه او سلور کتاب دي، چې دهغه د جملې څخه 50 صحیفه یوازې فرشیس علیه السلام نازل سوی دي، چې په هغه کې داسې قانون او شریعت موجود وو چې د بشر ژوند یې ورمنظم کړي. هغه وخت د بشر د ژوندانه شروع او ابتدا وو، انسانانو تنظیم او تنسیق ته اشد او ډیر زیات ضرورت درلودی. او آدم علیه السلام هم د خپل علم ډیره حصه شیس علیه السلام ته ورسولې وه، مګر شیس علیه السلام ونه کولای سوای چې ټول هغه علم کم چې د آدم علیه السلام سره موجود وو زده کړي، ځکه آدم علیه السلام ته د الله جل جلاله له طرفه هر څه مستقیم او بې له تعلیمه ورسول سوي وه. نو شیس علیه السلام ډیر شیان زده کړه او لوی عالم و. خلقو ته صنعت او تمدن ورشاوه، د شپو او ورځو حسابونه یې ورشول او د هغه وخت عبادتونه یې ورشول چې باید د الله جل جلاله عبادت څنګه او په کومه طریقه سره وسي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د عتی چې ابن زمره السعدي روایتوي چې وایي په مدینه منوره کې مې یو شیخ ولیدی چې په علمي مجلس کې خبرې کولې. پښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ خلق ویل دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی. رونو دغه ابی ابن کعب د اصحاب کرامو د لوی علماو څخه دی، همدارنګه د قران کریم او تفسیر د مشهور عالمانو څخه دی. نو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه خبرې کولې او د خبرو په ترڅ کې وویل کله چې آدم علیه السلام ته مرګ حاضر سو، د مخه تر مرګ یې خپل زامنو ته وویل زما د جنت میوه ته اشتها کیږي. ورونو د جنت میوه په رنگ او شکل داسې دي لکه د دنیا میوه، سیب، انار، انګور ټول په جنت کې موجود دي، مګر د دنیا میوه ورستیږي، خرابیږي، خو د جنت میوه ورستیدل او خرابیدل نه لري. او بل د دنیا د میوه خوند او مزه عادي دي، مګر د جنت د میوه خوند نعیم او نعمت. نو آدم علیه السلام غوښته چې داسې میوه وخوري لکه د جنت میوه، نو دد علیه السلام اولادونه د دغس میوه په طلب سي رهیس و پلار کې ملائکه په مخه ورغله. البته دغه ملائکه د بشر په شکل وي او د دغه ملائکو سره د آدم علیه السلام د پاره کفنونه او خوشبوئی ور سره و او د دوی سره د قبر د کیندلو د پاره کولنګان بیلچې او یومان ور سره و. دا ټول داسې سامانونه دي چې د مړي د تجهیز او شخیدلو اسباب. دغه ملائکو د آدم علیه السلام زامنو ته ویل: یا بني آدم، څه اراده لري؟ څه شغواړي او چیرې ځي؟ دوی ویل: پلار مو ناروغ دی او د جنت میوو ته یې هوا سوې ده. ملائکو ورته وویل: بیرته وګرځئ، ستاسې د پلار د روح د قبضېدلو وخت نږدې سوی دی، یعنی دونه وخت نه لري چې خواړه وخوري. نو دوی ټوله سره راغله. کله چې حوا علیه السلام دغه نفر ولیده، وی پیژندل چې دا ملائکې دي. نو پر آدم علیه السلام را وګرځېده، نه غواړي چې آدم علیه السلام وفات سي. آدم علیه السلام ورته وویل: زما څخه لیرې سه، ته وې چې زه دې دغه حال ته راورسولم، یعنی ته وې چې د هغې ونې خوړلو ته دې تشویق کړم، اوس غواړې چې یو بل کار وکړې؟ آدم علیه السلام وویل: ما او زما د رب عز وجل ملائکې سره پرېږد. نو ملائکو د آدم علیه السلام روح قبض کړي، غسل یې ورکړي، په کفن یې کړي، خوشبوی یې کړي، قبر یې ور وکیندي او په قبر کې یې د ده د پاره لحد جوړ کړي، د جنازې لمونځ یې پر ادا کړي. دا یې قبر ته ور کښته سوې او دی یې په قبر کې کښېښاوه، خښتې یې ورته کښېښولې او بیا یې له قبره راووتلې او خاورې یې پر واچولې. بیا یې د آدم علیه السلام اولادو ته وویل: ای د آدم اولادې، دغه ستاسې د ښخولو طریقه ده. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد رحمه الله کوي. دا ملائکو ولې دا کار ورښاوه؟ ځکه د آدم علیه السلام د اولادو نه ښخېدل زده وه او نه یې لیدلي وه، حتی قابل یې هم ونه لیدی چې حابل یې څنګه ښخ. نو د مړو د ښخولو طریقه ملائکو وروښول، چې دغه طریقه د ملائکو په واسطه له آسمانه نازله سوې او موږ ته راښول سوې ده. او آدم علیه السلام پس له هغه ژوند چې ټوله د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې تیر کړی وو وفاس، څونه عمر چې د مځکې پر مخ تیر کړی دی د الله جل جلاله نافرمانی یې نه ده کړې، بې له هغه اول ځله چې په جنت کې یې د هغه منع سوې ونې څخه خواړه وخوړل. نو آدم علیه السلام زموږ دپاره اسوه، قدوه، امام او زموږ پلار دی. د ده علیه السلام تر وفات یو کال وروسته حوا علیه السلام وفات. د آدم علیه السلام تر وفات وروسته حکم، امر او نبوت د شیس علیه السلام پر غاړه سوه او په مځکه کې یې په عدل، خیر او تقوا سره حکم کاوه. مگر د قابل په ډله او اولاده کې، هغه چې په دشت او بیابان کې اوسېدل، فسق او فساد نشر سو، جرایم پکښې پیدا سو چې د هغې جملې څخه قتل او وژنه هم وه. که به د آدم علیه السلام هغه نوره اولاده پر دغو لارو تیرېدل، هغه به یې وژل او په خپل منځ کې یې هم قتلونه سره کول. دغه واقعات په هغه بیان کې ذکر شوی دی کوم چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي. کله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله دغه قول تلاوت: ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، نو یې وویل د آدم علیه السلام د اولادې دوه نسله وه، یو یې هغه و چې د قابل سره وو او بل یې هغه و چې د آدم علیه السلام د نورو اولادو سره پاته وو. د قابل اولادې په دشت او آوارم ځکه کې ژوند کاوه او هغه نورو یې په غرو او د غرو په لمنو کې ژوند کاوه. هغه چې په غرو کې اوسېدل، نارینه یې ښایسته وه او ښځو یې د ښایست څخه پوره حصه نه درلودل. مگر هغه چې په آوارم ځکه کې اوسېدل، ښځې یې ښایسته وې او نارینه یې بدرنګه وه. اوس نو هغه زموږ او ستاسې سرسخت دښمن ابلیس علیه لعنه غواړي چې نور هم فساد تر ډیر لا ډیر نشر. نو ابلیس هغه د دشت او بیابان په خلقو کې چې د قابل قوم و، یوه سړي ته د یوه ځوان په شکل او قیافه ورغل او د هغه سره نوکر سو، د هغه خدمت یې کاوه او په عین حال کې یې ساز او موسیقي ورښول. شیطان دی د سړي په شکل. نو ابلیس داسې یو شی یا یوه آله جوړه کړه لکه هغه چوپانان چې د ساز دپاره ږغوي. نو هغه شی داسې آواز کاوه چې خلقو تر اوسه نو اورېدلی، وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأنبياء كلهم نحبهم.